پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری مجله ته مو زنوریا سنوري هر کله کوم د سرپل د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د پلس ګونو یرغملو د خلاصون او په سیمه کې د بیز شول ورستی حاله مو خبرو د غرض اوري چې ویل کیږي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي پر سر ځینې اختلافات را برسېره شوې دي. پر دې موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. په موږ کې د ساعت مهم خبرونو سرخطه په سرپل کې چارواکي وایي چې هغه 215 دشتنه چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو نیولي وو خوشي شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزړ نوې پیښه یې ثبت کړې ده. د پاکستان پوځ وایي په کوز دیر کې یې پر یوه کور پوځي عملیات کړي او د تاجکستان حکومت پر ایران تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې د کورنۍ جګړې پر مهال یې د قتلونو ملاتړ کړی دی. پوره خبر نو واوري. په سرپل کې چارواکي وایي چې هغه 215 دشتنه چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو نیولي ول خوشي شوي دي. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل
در اثر تلاش‌های بی‌وقفه رهبری مقام ولایت سرپل
د وای د سرپل ولایت د چارواکو د هڅو او د قومي مشرانو د منځګړیتوب په پایله کې 215 دشتنه د وسلوالو طالبانو او داعش له وسلوالو په میرزا اولنګ سیمه کې بیرته خوشي شوي دي. شغلی امانی زیاته کړ چې د خوشسو کسانو رواني وضعیت شنه دی، ځکه د یو شمېر کسانو د کورنیو غړي د امانی په وینا د هغوی د سترګو مخ کې تیر باران سوي او وژل سوي دي. د سرپل د والي ویان زیاته کړ چې د میرزا اولنګ یو شمېر اوسیدونکي لا هم له وسلوالو طالبانو یا د په وینا هلته د داعش له وسلوالو سره اسیر دي. هغه زیاته کړې چې د سیمې له خلکو سره یې ارتباط پرې سوی او له همدې امله نه پوهېږي چې دقیقا څو کسان به لا هم له وسلوالو سره اسیر وي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي چې په زابل کې د ماشومانو د فلج یا د پولیو یوه نوې پیښه یې ثبت کړې ده. د دې ادارې مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج د مثبتو پیښو شمېر شپږو ته لوړ سوی دی. د چارواکو په وینا د پولیو له دغو شپږو پیښو څخه دوی په کندهار کې، دوی په هلمند کې، یوه په زابل کې او بله یې په کندوز کې ثبت شوي دي. په دې اړه وروسته زموږ په خپرونو کې اورېدلی سي. د پاکستان پوځ وایي چې یو تورن او درې نور پوځیان په کوز دیر کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پاسپو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کوز دیر کې پر یوه کور د پوځیانو د حملې پر مهال یوه وسلوال سړي ځان الوزولی او بل ویشتل شوی دی. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 9 تنه پوځیان زخمیان شوي او یو وسلوال نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې د دغو عملیاتو نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ویل شوي چې د دې پوځي عملیاتو په پایله کې په کوز دیر کې د یوې سترې حملې مخنیوی شوی دی. شمالی کوریا نن وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام کې د میزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. د شمالی کوریا تر دې اعلان څو ساعته مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پیونګ یانګ ته خبرداری ورکړی و چې هر ډول ګواښ ته به یې په اور او قهر ځواب ورکړي. شمالی کوریا ویلي هدف یې د داسې میزایل جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولېږدوي او د امریکا د خاورې د ویشتلو ظرفیت ولري. شمالی کوریا د نړیوالو د بندیزونو په وړاندې چې د هغه هیواد د اټومي پروګرام له امله یې پرې لګولي له بے پروايي ډک خبرګون څرګند کړی دی. د کوریا د خلکو پاوت یو ویاند ویلي چې پر ګوام د میزایلو حملې لپاره د خپل مشر کیم یونګ اون امر ته معتل دي. د پاوز د ویاند دا وینا په خبر پاڼه کې چې نن د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون خبره کړه راغلی ده. د شمالي کوریا د پاوز ویاند ویلي چې میزایل به په ګوام کې د امریکا پوځي اډې په نقشه کړي. ګوام د امریکا لپاره ډیر مهم ټاپو دی او له هغه ځایه په آسیا پاسیفیک سیمه کې خپل پوځي ماموریتونه سرته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې امریکا ته ګواښ به ډیر سخت عواقب ورته ولري. او د تاجکستان حکومت پر ایران تور پوری کړی چې په خیوات کې د کورنۍ جګړې پر مهال د پیژندل شوی سیاسي شخصیتونو د قتلونو ملاتړ کړی دی. تاجک چارواکو د بیلګې په ډول په 1999 میلادي کال کې د هغه خیوات د پارلمان د رئیس سفر علي کنجایف قتل ته اشاره کړې ده. په یوه 45 دقیقه مستند فلم کې چې د تاجکستان د دولتي تلویزیون خپور شو، د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې تهران په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې له پیښېدو سره علاقه درلوده او له دې امله د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند ته مالي مرستې ورکړې دي او په خپله خاوره کې د دې ډلې ملیشه روزلې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د ایران حکومت په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د اسلامي رنسانس ګوند وسلوالو ته د عبدالحلیم نظرزاده لاری مالی مرستې ورکړي او د قتلونو لارښوونه یې ورته کړې ده. په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس ګوند زیات غړي محاکمه او په اوږده موده باندې محکوم شوي دي. هغوی ادعا کړي چې د خپل سیاسي نظر له امله محاکمه شوي او د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو یو شمېر مدافع ادارو هم دا کار غندلی دی. خو دا اول وار دی چې دوشنبه پر تهران په زغرده نیوکه کوي او تور باندې لګوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال یې په هیواد کې د سیاسي قتلونو لپاره مالی مرستې او سیاسي لارښوونې کړې دي. دا وو څو مهم خبرونه.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړې دا وزین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د سرپل د میرزا او لنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د پلسګونو يرغملو د خلاصون او په سیمه کې د بي ځای شول ورستي حال به مو د ازادي رادیو سیمیز خبريال خبر کړي. د غراز اوري چې ویل کېږي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتيژي پر سر ځینې اختلافات را برسېره شوي دي. پرون په بلوچستان کې د تیر کال د اګست د اتمې خونړۍ حملې یو کلن یاد د تورې ورځې په توګه ولمانځل شو. په دې پیښه کې شپږ پنځوس مدافع وکیلانو په ګډون 3 تنه وژل شوي وو. او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ویلي د امریکا د آرام سمندرګي پر ګوام ټاپو د مزایلو د حملې په اړه په دقت پلانونه آزموي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبري مجله اوري. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د سرپل چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په میرزا او لنګ سیمه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه یرغمل خوشي کړي او خود دې ویرشته چې لسګونه نور به تر اوسه له طالبانو سره برمته وي. د سرپل چارواکو دغه راز ویلي دي چې په سیمه کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره هم تیاری نیول کیږي. څلور ورځې مخکې چې کله طالبانو دغه سیمه لاندې کړه، د سیمې ډېر اوسیدونکي وتښتېدل او نورو سیمو ته کډه شول. د ازادي راډیو سیمیز خبریال عالم رحمانیار همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. رحمانیار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادی و آزادی، و همین لحظه در قریه چلانگو مرکز شهر سرپل قرار دارم، قسمی که دیده میشه تعدادی از بیجا شده هایی که از مرزا اولنگ شامی دیروز اینجا انتقال یافت در خانه های مردم، در مساجد، خانه هایی که دیده میشه بسیار وضعش خراب است. مثلا خانگک های گلی است که در اینجا زندگی انسان بسیار دشوار است. در اینجا باسم اهالی قریه اینا را کمک کردن، حتی نان میتن، غذا میتن، چاینک و پیاله هر کدامشان به توان قدرت در از اینا کمک کرده رایستن. اینا جدا جدا در هر خانه 10 فامیل، 5 فامیل، 20 فامیل این قسم جابده شدن و مردمان قریه سام خدا ادا میکنه و مردمان قریه سام گرفتن، هر کدامشان در خانه هایشان جای دادن. همسایه ها با یکی دیگه همکاری میکنه. در اینجا
رحمانیار صاحب تاسو د کومو کسانو خبره کوئ؟ د جګړو لامل چې لسمی بي ځای شوی او که دا هغه کسان دي چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو خوش کړل او د سرپل ښار ته ورسیدل؟
بله، بر فعلا ما مصروف مصاحبه و گرفتن نظریات از اینا هستم. جزئیات بیشتره در برنامه بعدی خدمت شما تقدیم میکنم. قسمی که مقامات محلی ولایت سرپل روز گذشته از دولت مرکزی توقع عملیات هوایی و زمینه را داشتند، همین نظر نیروهای بیشتر از کلوربوی 209 شاهین به شهر سرپل آمده و طیاره های کلوربوی شاهین نیز در فضای سرپل در پرواز است. لحظات بعد یک جلسه امنیتی را مقامات کلوربوی شاهین و والی سرپل با همکاری مردم محل را اندازی بکنند. بعد از تصمیم میگیرند که چه وقت عملیات را به خاطر بازپسگیری مرزا اولنگ و منطقه آغاز کنند.
رحمانی هر صاحب، چارواکو ویلیو چې د دې ویرشته چې ښایي شاوخوا سل تنه تر اوسه له طالبانو سره یرغمل وي، یعنی د هغوی د خلاصون لپاره بیا هم هڅې روانې دي، او آیا دغه شمیر دقیق دی؟ عملیاتو له پیلېدو مخکې آیا د هغوی د خوشي کېدو لپاره کومه هڅه کیږي که نه؟
از اینکه هوا بسیار شمال است اینجا فضا یک قسم، سوالای شما را من گرفته نتانستم.
رحمانیار صاحب چارواکی چه ویش در روز پوری طالبان و سر سمر کسان یرغمل دی پا میرزا اولنگ سیمکی؟
بله، قسمی که مقامات محلی میگیرن گفتن لحظات و جلسه دایر میشه، بعدا تصمیم میگیرن.
رحمانیار صاحب، لطفا سونه یو دنیا مننه دی ازادی رادیو سیمه ایز خبریال عالم رحمانیار رو چه یو چه استونزه مو هم در لوده از مو غاگی سم نه آورید. خو خاغلی رحمانیار صاحب هغه سیمه که ده چه ده سرپل ده میرزا اولنگ ده سیمه بیزه شوی حال تا ازای پزه شوی ده غراز د ازادي راډیو خبریال دغه راز هڅه کوي چې د يرغملو د هغو يرغملو چې تیره شپه وسلوالو طالبانو خوشې کړي خبرې هم راواخلي چې هلته په دوی څه تیر شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیلی دون کلی کماندو زواکونه زای پزای شوی، او دغه راز د حوال لاری هم د بریدونو انتایره نیول کیگی. خو بیا هم له موضوع لري نزو، په افغانستان کې په دې وروستیو کې نه یوازې په سرپل کې ناامنی زیاته شوې، بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنۍ پېښې زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به ډېر ژر د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. له واشنګټن څخه بیا راپورونه وایي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ د ولسمشر ترامپ د دو بانفوذو سلاحکارانو ترمنځ مخالفتونه هم زیات شوي دي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو استناد نور تفصیل لأجمل آن آوری.
پاتی رسور ازو که دول ورپولی امریکای چارواکی افغانستان کی و هلته ایل افغان چارواکو سر خبری کلی. ریپورتو نوی چی دا امریکا دا مرکزی استخباراتی داری مشرتی رونه ای پا کابل کیو. هم دارنگا دا مرکزی او جنوبی اسیا پا چارو کی دا امریکا دا بحرانوی چارو دا وزارت مرستیال آلیس ویلس هم پا کابل کی دا ولسمشر غنی پو شمول لورپولو افغان چارواکو سر خبری کلی. کابل ته د امریکای چارواکو دا سفرونه په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ډیر خلک د دې هیواد په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان ته شیبې شمیري. خو له واشنګټن څخه بیا د دې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د جوړونکي ډلې ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکول کیږي. د ولسمشر ترامپ د دوو لوړپوړو سلاحکارانو ترمنځ پخوانۍ ناندرې وسته افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د جوړولو پر سر نورې هم تودې شوې، او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار مک ماستر له دندې څخه د لرې کېدو تر وختونو رسیدلي. ولکیږي د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت د سلاحکار اچ آر مک ماستر او د نوموړي د بل سلاحکار سټیف بینن ترمنځ اختلافاتو کې د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د دواړو خواوو اختلاف شامل دی. په تیرو څو ورځو کې د محافظه کارو یوې پاڼې چې په سټیف بینن پورې تړلې بلل کېږي مک ماستر هدف ګرځولی او نوموړی د اسرایلو په ملاتړ او د ایران په وړاندې په جدیت کې کمزوری بللی. دا د محافظه کارو ډلو غړي له دندو د یو شمیر هغه لوړپوړو چارواکو پر لرې کېدو هم انتقاد کوي چې دوی خپل هم نظر بولي. دې ډلې په ټویټر کې د مک ماستر له دندې لرې کړې په هشټګ سره یو کمپاین هم پیل کړی چې ولسمشر ترامپ یې اړ کړ سو د خپل ملي امنیت د سلاحکار ملاتړ وکړي. ویل کېږي دا نن درې د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په هسته کې د سختو اختلافاتو څرګندونه کوي. مک ماستر د امریکا یو ځواکمن او بانفوزه پوځي جنرال دی چې د جمهوري غوښتونکو د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ کوي. سټیف بنن هغه څوک دی چې ویل کېږي هڅه کوي د امریکا اداره تر هر څه مخکې امریکا تر شعار لاندې په یوه نوې لاره برابره کړي. د ولسمشر ترامپ د ادارې څو چارواکو رسنوي ته ویلي چې مک ماستر او سټیف بنن څو ځلې د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ پر موضوع خپلو کې ناندرې وهلي. د چارواکو دا معلومات د نمونو نه ښودلو په شرط ورکړي. ویل کېږي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ سربیره د ترامپ د دوه سلاکاران په سپینه ماڼۍ کې د مقرریو په شمول په ځینو نورو مسلو هم ژور اختلاف لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. مخکې له دې چې یو نړیواله موضوع راواخلو، د افغانستان په د افغانستان اقتصادي خبرونه به له مرزیه احمد زید څخه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په هیواد کې روان ناامن وضعیت پر کاروبار او پانګونې ناوړه اغیز کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې خونې شپږ میاشتنۍ سروې ښیي چې په ننګرهار، هرات او کندهار کې د کاروبار وضعیت ښه نه دی.
مقصد په مجموع کې واړه سرمایه ګزارانو او متوسط ګزارانو ته ډېر زیان رسېدلی دی. پورټ تشبس او متوسط تشبس کم شوی
دی. د سوداګرۍ خونې موندنې ښیي چې په هیواد کې د کرنې برخه د پیاوړتیا په حال کې ده. دغه سروې د ساختماني چارو، ترانسپورت، کرنې، صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ترسره شوې ده. په سمنګان کې سکل د پستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ رئیس همایون حبیب د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل به په دغه ولایت کې څه باندې 180 ټنه د پستو حاصلات ترلاسه شي چې دا رقم تیر کال 180 ټنه وو. په دغه ولایت کې یو من پستې په 6000 افغانۍ پلورل کیږي. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې دغه ورځ په دغه ولایت کې د بادامو حاصل هم ډیر شوی دی. راپورونه وایي چې تیر کال د دې ولایت په 4028 هکتار ځمکه کې د بادامو بوټي کینول شوي وو، خو سږ کال دا رقم 4950 هکتار ځمکې ته پورته شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 910 افغانۍ، د وریز یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 300 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 300 افغانۍ او 100 پوله، زر ایراني تومان 100 افغانۍ او 100 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. شمالي کوریا ویلي دي آرام د امریکا د آرام سمندرګي پر ګوام ټاپو د مزایلو د حمله په اړه په دقت پلان نازموي. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا لخوا هر ډول ګواښ به اور او غضب سره ځواب شي. صالح محمد صالح په سټډیو کې د موضوع تعقیب کړی دی. صالح صاحب، شمالي کوریا دغه نوې خبرداری کله ورکړی دی؟
بلې مننه نوري صاحب. شمالي کوریا نن چهار شنبه وویل په پام کې لري داسې یو میزایل جوړ کړي چې په اټومي سروې کې سنبال وي او د امریکا متحده ایالاتونو د قلمرو د ویشتلو توان ولري. شمالي کوریا په خپلو اټومي او راکټي ازموینو سره له نړیوالو بندیزونو سرغړونه کړې ده. د دغو بندیزونو هدف د اټومي او میزایلو له پروګرامونو د شمالي کوریا راګرځول شول سیوی دي. د شمالي کوریا د پوځ یو ویان په یوې اعلامیه کې چې دغه هیواد خبری اژانس کې سی ان ای هم خبره کړې ویلي، هر شیبه چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون فیصله وکړي ممکن منځنۍ واټن وشتون کوي، یو ستراتیژیک بالستیک میزایل به د امریکا د ګوام ټاپو پر لوري وویشتل سي. د پوز ویاند ویلي دغه بریک د هدف په ګوام وی چې د امریکا ستري پوځي اډې الته پرتی دي. ګوام ټاپو په آسیا پاسیفیک حوزه کې د سترو پوځي ماموریتونو لپاره د امریکا مهمه ساحه ګڼل کیږي.
بلی تاسو ویل تر دې مخکې د امریکا او ولسمشر شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې وو، په دې خبرداري کې څه ویل شوی وو؟
بلې، تر دې مخکې د امریکا ولسمشر لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ډونالد ترامپ خبرداري ورکړې وو کچیرې شمالي کوریا بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ وکړي له اور او غصې سره به مخامخ شي. ډونالد ترامپ پرون په نیو جرسي ایالت کې خبرلانه ته ویل
غوره بداوی چې شمالي کوریا نور د امریکا متحده ایالاتونو ته هیڅ ډول ګواښ ونه کړي، کنه له داسې اور او غصې سره به مخامخ شي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبې په ورځ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پای ته رسولو په هدف د رایو په اکثریت پر دغه هیواد تازه بندیزونه تصویب کړل. شمالي کوریا دغه بندیزونه پر خپل ځکنۍ بشپړتیا تیری بللی دی او ویلي دی تیاره ده واشنگتن ته سخت سبق ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غور امنیتي چارواکو ویلي دی ایران د ایراني استازو په ملاتړ وسلوال طالبان هڅه کوي چې د غور په تایوره ولسوالۍ یو ځل بیا حمله وکړي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی ده او د کابل استډیو را سره د نور تفصیل به وړاندې کړي.
د غور امنیه قومندان ادعا کوي چې ایرانی پوځیان په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سوق او اداره کوي. مصطفی موسمنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبانو په تیوره ولسوالۍ کې ماته خوړلې ده او اطلاعات ښکاره کوي چې ایرانی استازي تصمیم لري چې یو ځل بیا طالبان په ولسوالۍ باندې حمله ته همغږي کړي. هغه وایي هغه اطلاعات چې موږ یې لرو یو ایرانی استازی د غور ولایت په تخریبي فعالیتونو کې فزیکي حضور لري او وسلوال طالبان تمویلوي او ایرانی کس په د طالبانو کې دی او دوی په اداره او سوق کې عملا حضور لري. لابل خو د افغانستان په لویدیځ کې د فرا د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ایران په دغه ولایت کې وسلوال طالبانو ته مالي امکانات برابروي.
مداخله داسې مداخله ایران نه کوي چې خپل د فوج ته او خپل نیرو ته استفاده وکړي، فقط صرف د خپل افغانانو ته استفاده کوي. نور مالي او تجهیزات او سلاح او مهمات د دوی دخوا ته ورکول کېږي او د خلکو ته د داسې یو ادرس حمایه کېږي.
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې اړه کوم سند په لاس کې لري وویل دغه څرګندونې د فرال سیمه ځینو سیمو څخه د رسیدلو اطلاعاتو په اساس کوي. له دې وړاندې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو راپور کې ویلي و چې یو شمېر وسلوال طالبانو له یو ساعت نه په کمه موده کې د فرا غربي سیمې نیولې وې. د ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلي و چې امریکایي ځواکونو دغه سیمې بیا بمبار کړې چې په پایله کې څلور ایراني کمانډویان ووژل شول. د ورځپاڼې د راپور په اساس دغه پیښې ځینې ټپیان او قربانیان ایران ته انتقال شوی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که دغه ادعاوې ثابت شي نو د بهرنیو چارو وزارت لارې به خپل دریځ اعلان کړي. د دفاع وزارت ویان دولت جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل
ان مخالفینو سره کومک کوي، معنا دا ده چې هغوی د تروریزم سره کومک کوي، د تروریستانو سره کومک کوي، او تروریستانو سره چې څوک کومک کوي دا د هغوی په ګټه نه ده. خدا دې چې د افغانستان د دولت په وسلوال په سره مرسته وشي ترڅو چې تروریستان ورک شي، او که موږ چیرې دقیق اسناد پیدا کړو موږ خپلو بهرنیو چارو وزارت سره شریکو هغوی بیا خپله موضوع اعلانوي.
هم غوښتل چې د دغو ادعاو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر واخلو خو هغوی زموږ د پرله پسې ټلیفون تماسو ته ځواب ورنه کړ. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو له ایران وسلوالو څخه د ملاتړ په اړه کوم اسناد په لاس کې نه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
پرون په بلوچستان کې تیر کال د اګست د اتمې خونړۍ حملې یو کلن یاد د تورې ورځې په توګه ولمانځل شو. په دې پیښه کې د 55 مدافع وکیلانو په ګډون 53 تنه وژل شوي وو. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل پرې راپور لري.
د تیر 2014 میلادي کال د اګست پر اتمه د کوټې په ملکي روغتون کې خونړۍ ځانمرګي برید 53 تنه ووژل چې په هغوی کې 55 تنه مدافع وکیلان او قانون پوهان وو. پرون یې لومړی تلین د تورې ورځې په توګه ولمانځل سو. قانون پوهانو هم په محکمو کې قضایي څانګو ته له ورتګ بایکاټ کړی وو. عوامي نېشنل ګوند د کوټې په شمول د ایالت په ټولو پښتني سیمو کې کار بندیز اعلان کړی وو. ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي هم د اتم اګست په پیښه کې ځوان ورور وکیل اصغر خان بایللی وو. آیا دغه مدافع امریکای وکیلان په څه جرم ووژل سول. اصغر خان وایي
د دې خلکو سره څه کوتو ته تکلیف ولو، د دې هغه ژغ د خلکو نه خوړ چې باید دلته میسینګ پرسنس پر چی کیږي، دلته مسخ شوه لاشونه پر چی غورځول کیږي، دا صوبه د خپل وسایلو د خپل آمدنی مالک ولې نه ګرځول کیږي. کچیر دا یو هغه دهشتګردانو کړی چې ټول د تباہی او د بربادی سره مخامخ کی، نو بیا خو په کار دا وي چې ریاست هغه قدمونه اخیستي ولی چې د دې ګلالي وکیلانو جنازې مرده قبرونه وي رسول دي پسونه پزرګونه خپل انجام ته رسولي ولی.
د تیر کال د اتم اگست تر ځان وژن کې برید وروسته د پاکستان د ستره محکمې قاضي القضات ل خپل جانب د دې پیښه د پلټنو امر صادر کړ او د قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړ چې په شاوخوا دوه میاشتو کې مفصل رپورټ وړاندې کړ او په هغه کې دا پیښه د امنیتي او استخباراتي ادارو غفلت وباله. مدافع وکیل نصیب الله ترین چې د تیر کال په پیښه کې ټپي سوی هم د دې رپورټ په اړه وایي
ډېر هر اړخیزه په زړه پورې رپورټ دی، خو بیرته هم د بده مرغه موږ د سپریم کورټ څخه دا ګیله لرو چې موږ وخلته انصاف د دې پر خپل چوکاټ باندې رسولو وعده کړی ده، خو موږ په خپله دا ټیم وکیلان د انصاف طلبګار یو چې هغه کمیشن رپورټ باندې د عمل درآمد کولو دپاره فیصله تر اوسه په انتظار ده چې سپریم کورټ باندې به کوي.
د پاکستان د سترې محکمې د قانون پوهانو د اتحادیې یوې مشرې او د بشري حقونو فعالې اسمې جهانګیر پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د اتم اګست د شهیدانو په یاد جوړې شوې غونډې ته وویل که په پاکستان کې ډیموکراسي ټینګه وي نو ترهګري به وده ونه کړي.
صحیح جمهوریت جو ہے وہ ایک ایسا
سم ډیموکراسي او داسې درملنه ده چې ترهګري ورڅخه تښتي، خو پر کوم لور چې موږ روان یو ماته د امنیت نقشه په نظر نه راځي بلکې د یوې ټوټې ټوټې ټولنې نقشه په نظر راځي. موږ چې کومې خوا ته روان یو زه پکې پاکستان د پرمختګ په حال کې نه وینم بلکې د پاکستان د خلکو د ژبو د تړلو یو پلان وینم. د اتم اګست په پیښه کې دوه خبریالان هم وژل شوي وو چې یو پکې د ډان ټلویزیون کارکوونکی محمود خان هم و. همکار او د بیرو دفتر مشر یې سید علي شاه وایي د اتم اګست پیښه د ترهګرۍ په تاریخ کې ځکه تر ټولو لویه پیښه وه چې وایي د دې ایالت شپږ پنځوس مدافع وکیلان پکې ووژل شول.
دا د خپل نویت چې وه یوازنۍ واقعه وه چې دومره زیات شمیر کې وکیلان په هغه کې شهیدان شو. جسټس قاضي فایزي صاحب چې کوم رپورټ تیار کړي هغه رپورټ کې ډېرې کلیر خبرې شوي وې که پر هغه سفارشاتو عمل درآمد شوی وای نو د څلورویشت اکتوبر د پولیس کیډټ چې کوم شهید شو هغه واقع به نه راتلی. زما په فکر سره د دې ترهګرۍ تر یو حده پورې مخنیوی کیدلی شو.
د اتم اګست د پیښې مسؤلیت جماعت الاحرار او داعش ډلې دواړو منلی و. د بلوچستان امنیتي ادارو د تیر کال په اوږدو کې د دغو ډلو په وسلوالو پسې د پلټنې بېلابېل عملیات وکړل چې پکې پر مدافع وکیلانو د ځان وژونکي برید د طراحانو د نیولو او یوه د وژلو ادعا هم وکړه، خو په ستره محکمه کې د دې پیښې په قضیه کې تر اوسه چاته هیڅ سزا نه ده اورول شوې. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات ثاقب نثار هم د وکیلانو په یاد غونډې ته په وینا کې وویل د ترهګرۍ په پیښو کې چې څه نا څه کمی راغلی دا د مدافع وکیلانو د تیر کال قربانۍ دي. په ترهګرۍ کې تر څه حده کمی ضرور راغلې ده او دا د هغو قربانیو نتیجه ده چې زیاته برخه پکې د اتم اګست د مدافع وکیلانو ده. د انسان ژوند که وکیل وي که ډاکټر وي او که د بل هر مسلک وي زیات ارزښت لري او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو ژوند وژغوري. که حکومت غفلت کوي نو هغه خلاف به موږ ډکوو. د اتم اګست د پیښې د قربانیانو په یاد پرون ماښام په بلوچستان اسمبلۍ د بلوچستان په اعلی محکمه د کوټې ښار په بېلابېلو ځایونو او د بلوچستان په نورو سیمو کې شمې هم بلې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه بیزو چې د اشارو ژبه زده و مړه شوه. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
هغه بیزو چې د اشارو ژبه زده کړې وه د امریکا په یوه ژوبڼ کې د نه دېرش کلونو په عمر کې د اګست په اوومه نیټه مړه سوه. د ژویو ډاکټرانو د اټلانټا په ژوبڼ کې د چانټیک په نوم د دغه نر بیزو د زړه د ناروغۍ درملنه کوله، خو چارواکي مطمئن نه وو چې چانټیک ولې مړ سو. چانټیک د جورجیا ایالت په اټلانټا کې زیږیدلی و خو د انسانانو سره لوی سوی و. دا بیزو د انسان پیژندنې یو متخصص په تنسی ایالت کې لویه کړې وه او ورته یې د اشارو ژبه هم ورزده کړې وه. چانټیک له لومړیو بیزوګانو څخه و چې د اشارو ژبه یې زده وه او کله چې د نهو کالو سو خپله خونه یې پاکول پیل کړل. همداراز یې د رستورانت لاره هم په یاد کړه. د اټلانټا جوبن چارواکو په یوه بیان کې ویلي چې چانټیک د اورانګوټان ذات له تر ټولو مشروب زوګانو څخه و. د چانټیک پر ژوند په 2014 کال کې د هغه بیزو چې پوهنتون ته ځي په نوم یو مستند فلم هم جوړ شوی و.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي وړاندې د مخکښو ښځو د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ یوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو ده. په افغانستان کې مو په هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځنیو څپو 1290 اورېدلی شئ. دغه ورځ په لویو ښارونو کې هم ازادي راډیو د اف ام په 1.5 اورېدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې د فرشته جلال زی بیا ستډیو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
په سرپل کې چارواکو نن خبر ورکړ چې هغه 215 تنه چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو نیولي ول خوشی سوي دي. د سرپل د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان وسلوالو طالبانو او د داعش وسلوالو اسیر کړي وو. هغه ویلي چې د سیمې له خلکو سره ارتباط پرې دی او نه پوهېږي چې دقیقا د میرزا اولنګ سیمې څومره نور اوسیدونکي به لا هم اسیر وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پولیو د پروګرام مسؤلانو په زابل کې د ماشومانو د پولیو یا د فلج د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړی دی. له دې سره سږ کال په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج د مثبتو پیښو شمیر شپږته لوړ شوی دی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان فلج یا پولیو نیسي. د پاکستان پوځ وایي چې یو تورن او درې نور پوځیان په کوز دیر کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل سوي دي. د پوځ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په کوز دیر کې پر یوه کور د پوځیانو د عملیاتو پر مهال یو وسلوال سړی ځاني والوزاوه او بل ویشتل شوی دی. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 9 تنه پاکستانی پوځیان زخمیان شوي دي. شمالی کوریا نن وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام د مزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. د شمالی کوریا تر دې اعلان څو ساعته مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پیونګیانګ ته خبرداری ورکړی و چې که هر ډول ګواښ پیش کړي په اور او قهر به ځواب ورکړ سي. شمالی کوریا ویلي هدف یې د داسې یو مزایل جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولېږدوي او د امریکا د خاورې د ویشتلو ظرفیت ولري. د پاریس په شمال ویدیس کې نن سهار شپږ فرانسوي عسکر په یو موټر ووهل شول او زخمیان شول. د پولیسو په وینا تر پیښو وروسته په سیمه کې د څېړنه پیل شوې ده. پولیسو ویلي چې دا پیښه نن سهار په 8 بجو وسوه. څلور عسکر سرسري او 2 تنه یې شدید زخمیان دي. او د تاجکستان حکومت پر ایران په زغره د تور پورې کړ چې په هغه هیواد کې د کورنۍ جګړې پر مهال یې د پیژندل شویو سیاسي کسانو د قتلونو ملاتړ کړی، مالي مرستې ورسره کړي او سیاسي پلانونه یې ورسره جوړ کړي دي. تاجک چارواکو ویلي ایران د تاجکستان په کورنۍ جګړه کې خپله ګټلې ده.
د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واورئ. او اوس هم د مخکښو ښځو یوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو ده.
مخکښې
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ او د راډیوګانو ترڅنګ ناس مونږ د دې ونې خبرونه تر پای را سره ووري. تاسو ټولو ته خرغ لاس وایم. زه یوسف زدرانم او د مخکخه خزې د دې ونې په خبرونه کې درته خرغ لاس وایم. درنو اوردونکو 3 بجې د دې خبرونه تکرار بڼه اوري چې وړاندې د دوشمه پورس په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. په خبرونه کې مو لملالۍ شنواري سره آشنا کوو. نو هیله ده چې په خبرونه کې را سره تر پای پاتې شي. ملالۍ شنواري هم جوړیو کې د خو مخکې لدی چې له هغه سره خبرې پیل کړو. فرشته مرسل د هغه د ژوند پاړه لګ ډیر څه راټول کړي. هغه اورو
ملالۍ شینواری د زرګل خان لور په 1450 مریز کال کې د هرات په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې. نوموړی د ننګرهار ولایت د شینوارو اصلي اوسیدونکی دی چې د مهال په کابل کې ژوند کوي. په کابل کې د مریم له عالی لیسې څخه فارغه شوې او د لیسانس درجه سند یې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو څخه ترلاسه کړی. په 15مې تقنینی دوره کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي پاتې شوې چې په ښځینه وکیلانو کې تر بل هر چا ډېرې رایې خپلې کړې وې. له تیرو څخه باندې دوه کلونو رئیس د ټولنیزو چارو او ځوانانو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ده. ملالی شینواری د سولې عالی شورا په ترکیب کې د ولسو غخذول ډلې څخه ده چې 13 میاشتې په دغه شورا کې غړیتوب اعلان شو.
بلې د ملالی شینواری لنډ ژوندلیک مو واورېدی، خو زه به ور اضافه کړم چې د غلې شینواری روانې ژبې د تحصیل سوی او تجربو د ټولنیز جوړښت سره آشنایي او د خلکو سره څنګه راشه درشه هغه د مال تر لوړو موافقتونو رسولې ده. وړاندې په خپرونه کې به له تاسې اغلې سره په همدې موضوع غږېږو، خو زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلې. ستړي مشئ چې زموږ خپرونه ته مو ښکلا ورو بخله، هرکله راشئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه او نیکی هیلی دی تاسو ته او ستاسو د دې خبرونې درنو اوریدونکو ته ورسیږي. هیله ده چې پزړه روغ اوسی.
ډیر مننه، ان شاء الله چې خبوي او ستاسو د ژوند خاطرې هغه د ژوند بریالیتوبونه کدو یاوري تبن دوی به هم تشویقیږي او خبرونه کې به دوی نظرونه پیغامونه هم لرو. شنوارې صاحب، ستاسو د زده کړو له دورې به پیل کړو. کله مو چې زده کړې کولې یو ټینګ هوډ سره مو پیل کړې وي، کدو کورنۍ تشویق او زور و چې باید تاسو درس وکړي، کنه ستاسو خپل هڅه وه؟
زه لینی کمرغه چې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلې یم چې پلار مې یو څوک چې په هغه شرایطو کې چې په شینوارو کې شاید هیڅ باسواده ښځه نه وه، زما پلار وپتهیله چې د دې لورانې زده کړه وکړي. د دې لورانې هم زیات وي، ماشاءالله زما سره ټول موږ وخویندې. نو د وپتهیله چې د دې لورانې به زده کړې کاندي، نو زه د هماغه پلار لور وم. کله چې زما پلار وفات شو زه د 10 کلو وم، او کله چې مې مور مړه کېده خدای دې وبخښي، نو زه هلا ډیره ځوانه نه وم. بیا زما مور خدای دې وبخښي که په دې اخر کې ما ته مخ واړه و، ویل چې نور خویندې زما نه مشران دي، صرف یو خور ما نه کشره. نو دی ویل چې زه یوازې تا ته اندېښمنه یم چې تا لوړې زده کړې ونه شوې کړې. نو ما هغه وخت د دې سره ژمنه وکړه چې زه به مې خپلې لوړې زده کړې پوره کوم، او زه به د دې ارمان همداسې.
په داسې حال کې چې مور او پلار دواړه درسره نه وو،
زمونږ د بده مرغه چې د دې نعمت نه ډېر وخت بې برخې شو. خو د خدای پاک په هر کار کې یو حکمت دی. زه هغه وخت شاید ډېره خفه شوم، ډېره زیاته ځورېدلې، خو زه فکر کړم چې خدای پاک په هر کار کې د بنده لپاره ډیر ښه پلانونه هم لري. که بده ورځ راځي، ښه ورځ هم ورسره ملي. نو په ژوند کې ما ډیر کړکیچن حالتونه لیدلي، ولې کله چې انسان تر ووزي او بیا پاغه یو 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 د سکون پی و نقطه کې واقع شي، بیا د خپل ټول استړیاوي یا ټول ناخوالي بیا ورته د دې په ځای چې ډیر ورته درد ورکا، چې لکه د یو قهرمان احساس سړی ته.
کله کله بیا سړی له ډیر درد هم خاندي هم ژاړي، داسې سندر باندې راغلي، ځکه سفر ته بن ډیر زحمت او سخت و.
زه کله کله زما کورنۍ مشکلات همیش زیاتې، او زما د کورنۍ غړي ځینې مریضان دي ډیر. نو کله چې زه د دوی د خوالی او یا یو دغه आवाज اورم، خبرې اورم، خبرې اورم، نو هغه حالت چې کله سړی ته خندا او ژړا ګډه ورشي، ژړا د بیا هم دواړه د شکر حالت دی.
او تبن بیا مشران خويندو تاسو هڅولې هغه تاسو هغه زده کړې کړې وي، خپل درسونه ویلي
وي. ما ټول خويندې شکر الحمدلله لوستې دي، گرچې ما مشر خور خوانځي په غو رسمي شکل نه دلوستې، ولې بي سواد خزانه ده لوستې خزانه. امي اي ديني زده کړې کړې دي، او امي په څنګه بیا د سواد زده کړو کړې، چې زما مور هم خدای دې وبخي په خپل وخت کې بیا د سواد زده کړو کړې، چې دا مې د ټول د پلار برکت او هغه ته د خدای جنتونه په نصیب
کړه. تاسو د خپل کور سره چې کوم ژمنه کړې وغه پوره کړه، تر لیسانس درجه مو زده کړو کړې، وړاندې مو بیا ته مستقیما کار پیل کړو، کنه الله د
هڅو. چې څنګه فارغه شوم، ما د زده کړې او کاري ګډ شروع کړل، ځکه ما ته څوک نو چې زما د زده کړې پیسې راکاندې، زنه مجبور شوم. هغه وخت ما صرف عمر د 18 کالو چې ما ولین کار شروع کړ، لومړی کار مې دا و چې زه د حق الزحمی د معلم شوم. په هغه خوانځي کې چې ما په خپل ابتدایي خوانځي لوستم، زه چونالته ډیره مشهور هم د معلمانو پیژندم، او خصوصا مدیر پیژندم مدیر سه هم درد زم زما هڅه اونکه نو بیا زه په مغی مکتب کې د خپل اول سکلو ما خبي دی چې اته د شاګردانو سره مدیر تفاوت نه لرل ما
او
معلم او
طبعا لومړی سره مو چې کار پیل کو یاز دکړم پیل کولې دا به مو انګیره لچې خو به د خبرې بدر پسی وي د ټولو ته څنګه وګور کړو
نه هغه وخت خو به هی ډېر مشکلات زکه تاسو پیږي چې په ټولنه کې چې وس منګه دومره لوستې خزي لري دومره خبرې شته نو که هغه وخت چې من نه وی هغه خصوصا به پښینوارو کې نه وی پیل کوونکې کورنۍ نه و چې من خوانځي ته تلو ما لوړې زده کړم کړي او بیا مور پلار هم را سره نه و نو من خپل هغه نوم هم ساته خصوصا ماته مې د پلار نوم عزت ډیر زیات مهمه تر ډیر وخت ما چاته نه ویل زه د چالوري ما ویل خدای مکړه چې زما د خاطر زما پلار بدنامه نشي ځکه دلته د لورانی اکثرا د کور حیا ګڼل کیږي په داس حال کې چې زه مخالفه يم د دې خبرې زم چې لور او زوی واړه د کریشي چې خاو بد وسیږي یوازې لورانی نه دي چې ستاسو حیا د ستاسو ځامن هم ستاسو حیا کې
تاسو چوس زده کړی کړي د نورو خويندو یادونه مو مکړه فکر نه کوي چې د ځامن او یاد کور کې دورونو تشموډه کړي ځکه تاسو کار کوي زده کړی مو کړي نوم لري ارڅو
زم په کور کې اوس دغه خبره چې سو کوي چې جلی نشي کړی دا خبره بالکل نشته فضل خو دا زما خورځي دي زما اوريري دي زما او سرمایه گذاری هم منګه په لور او زوی باندې یو برابر کړو زما کورنۍ نو یو مستثنی کورنۍ نن جوړه شوې ځکه داس کورنۍ په افغانستان کې ډېری کمی چې په جلی سرمایه گذاری وکړي په جلی باندې باور وکړي او د جلی ته داسې ونه ګوري چې دا یو کمزور
جنس
او زه یو شی ډیر ښه دغه لرم زما پلار و همیش ویل چې زما لورانه به د خلکو د زامنو نه مخکي نو زه فکر کوم چې هغه دعا د زما د پلار موږ سره زموږ د کور جنکه نه همیش تکړی
اوردونکو ته مو ورزو ورسته خبرونه کې لته سره هم پاتې کېږو خپل اذان را تمارفي کړی او کړه ته وای چې کوم ځای نه ماړی کني ولی بلې زمون خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
سلامونه هنه کې هلی مومنه نه
پښینم بخ وعلیکم السلام مهرباني ځان دې معرفي کړه
مننه کوم در سره پالیک شه ما غفار پردیس زابل ولایت
څخه غفار پردیس لزابل ډیر زیات په خیر راغلی تاسو اتمن د ملالی شنواری له هڅو خبر شوی یو وړاندې خبرونه مو زمونږ سره تعقیب کړی وي څه به ویل غواړی
مننه کوم بلې ګران خور خبرې مو واړول په دې خبرې زه تمنونه سي خپل هوا د خپل خوند لپاره زیار باسي او کنم دا سي د سوا په اړه د سوا ما زه خپل د زابل ولایت د چپاونه سالي تاسو نن یې د کلاسن کلیو سودن کایم هلته تاسو په هنیز مرکزونه دا هیڅ هم نشته کله چې د سواد په اړه د سات نمبر واخلې سارا خلګه ته هغه ډیر باندې خوندې باید درس وي خوندې کې څو پیزې چې ته د څه معنی دې چې درس وي درس څونه ځکه لري ځکه چې موږ ته معنی دې چې موږ باید یو موږ ولې موږ څونه وای یو ډاکټر به څوک جوړ دی چې اکثره خلک داسې دي چې ګر سره و نارینه ډاکټر ته نرمن ورولین لا نه ودانه محرمه کوي وګوري هم ویران وګوري فایا کومشته کارو کوي چې زمر زمر بخلې هوا ته یو کمپیوټر له کومه ځای څخه راول خرید څخه آیا یو کومه ځای راول خرید څخه یا یو ډاکټر بل کومه ځای راول یو نرس بل کومه ځای راول تاسو
د خزه ونده ته نسبت نظر ګوري او مهمه ګڼي
بلې هو دا د خوند پاړه په نامه درس د ولایتي سره په خپل د وکیلانو د کمپیوټرانو د نرسانو په اړه واره کې هیڅ موږ فکر وکړو هیڅ موږ درس وای نو موږ دا درته وایم چې ما په غوونو پرې شې دي نو نه پرې چې نه سفې وي کنه موږ ټول سالې کې په هنيز مرکزونو درس
په هنيز مرکزونو لري
مش خپل زغ خپل ځواني مش خپل د سواد په معنا نو څه معنا زه څنګه په اړه دي خنه صدام نظر دي کنه
ډیر مننه
پر مختګ ورته غواړم ډیر مننه
دا چې څنګه تاسو د سیمې خلک په ټول افغانستان کې څنګه کولای شي هغه څه بریالي توبنه چې ملالی شنواری کسب کړی دی تر لاسه کړی وړاندې خبرونه کې او ری تاسو ولې او تاسو نو به تاسو نو خبرونه ته بخیر راغلی او بل اوردون کې امر سره د ستړي مشه پر دې سب یوازې نظر درلودو پښتنه نه درلودله تاسو خبرونه ته بخیر راغلی سلامونه نیکې کلی
تاسو ته شنواری
سره وعلیکم السلام
احمد خان شنواره زحمت در کومه د نګرار لایټ شلو دی نازنین وسوالیونه
احمد خان ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني د خپل استاد چې دلته حکومت کوم لوی ونډل لري او فعالیتونه هم تاسو خبر شوي څه بویل غواړي
وخت ما چې د شنوار سیمه یو وختونه وکړم هغه په دې ډول چې تاسو د شنوار سیمه کې کوم سیمه کې خو تاسو چې په وړاندې وویل چې دا په هرات کې پیدا شوی پیدا خو په شنوار کې نه دی خو بیا هم که د شنوار د پاره څه کړی او د اتلم کې د پاره څه پلانونه لري کوم کارونه یې کړی دي هغه تاکي
پښتنه به واخلو خو هغه اوس د افغانستان په کچا کار کوي او مخکې ویل چې هغه د کابل ولایت څخه ولسی جرګې ته کاندید هم او کامیاب شوی هم و تاسو به مطمئن لګ ډیر څه ویل لري بل اوردونکو ته زو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي د اغلی شینواري د ژوند پاړه کراته وایي کڅ پښتنه لري هغه هم مخلو بلې ستاسو اړیکه را سره وصل د لطف خبرې وکړي هلال احمد دریم مسلسل اردن کې د چلن ننګرهار ناړي کې نسی خبرونه ته بخیر راغله شنوار صاحب خلکو باندې ګران
سلامونه وړاندې
کوم وعليكم السلام
زما پښتنه د شنوار صاحب څخه دا چې تاسو په ننګرهار کې د مخکز شوزو د پاره کوم کارونه تاسو باندې بل څه هم پیدا شو کنه او ککړی نه لګ مهرباني دې علامه معلومات نه تر
ډیره زیاته مهرباني هلال احمد عبدالرحمن احمد خان شنوار او غفار پردیس اړیکم را سره جاوید احمد ډیر مننه شنوار سب زینوردون کو نظرونه او تاسو د کار ته په مثبت نظر کتل خوشاله وو زین پښتنه هم کوم تزاور ورکوي تاسو خپل انتخاب
افغانستان د ستونز یعنی ډیر زیاتې دي ز پیګم په خپل باندې د زابل ولایت یو خنمونه د چیلته پرختیا هم د جګړو د کابل د خوانځي دروازې تړلې دي
اما خلک مثبت فکر او نظر لري
بالکل شته او د دې لپاره باید من کار وکړو دا همزه منه ما یو څو موده وړاندې د رئیس جمهور ته یو تر هوړاندې کړ چې پاغه کې د خزو د د خوسند جګړه زپل خزو د جګړه زپل سیمو د لپاره یو تر هوا چې څنګه وکړې شو چې هغه خځې چې یا هغه نجونې چې په داسې او سیمو کې چلته خوانځي نشتهلته د جنکیانو لپاره د تعلیم زمينه نه ده برابر هلته معلم خځه نشته نو بیا دا څنګه موږ روزلې شو دا څنګه موږ لار ورته خلاصولې شو موږ ورته ما ورته تر هور کړی و او لا هم شاید ورسره یو کې دې شي چې د پام وړې هم وګرځي ما تاسو پوهیږئ چې صرف یوازې نظر ورکول شم رئیس ته او ما د خپل کار کړی دی پاتې شو دا چې زه شینواریم او ام دغه اوس هم زما کور کې شاید ملمانه راکړی شینوار نه ناستی کله کله چې څومره زکړې شم هغه مره ورسره همکاري لرم زما شینوار شپه ګل سوالې دی او زه د ټولو یم یوازې دی وی ول سوالې نه یم خصوصا د تعلیم په برخه کې ډېر سخت ستونزې لري منګه موین سره ما اته ځانګړي خبرې کړې دي په دې اړوند چې څنګه وکړې شو چې په شینوار کې منګه د تعلیم کچه لوړه بوزو او خصوصا هغه ستونزې په ګوته کړو چې څنګه لار ورته هوارول شي چون زه د سولې په برخه کې هم فعال یم نو زه د سولې په برخه کې هم هلي ځلې کړم نو دا ټول سیمې زما سره زما په سوچ کې دي زما په زړه کې دي چې زه غواړم ورته کار وکړم
د سولې موضوع یاد شو چې په همدې ځای لکه خبري وکړ تاسو سولې لشو راغړم تیر کال چې موږ تاسو سره مصايبه لرله مرکم لرله تاسو قطر ته سفر کړو پاکستان ته سفر کړو بیا مهمه خبره دا و چې تاسو سره طالب کوم پلاوی چې خبرې کړې و تاسو لچا غوي و جړل حتی د افغانستان وخت هغه خبر بیا موږ و جړول او هغه اصلا د سان څنګه و
اصلا دا سوچ زت یو ناڅاپي ماته چا ویل چې تاسو غواړئ چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار نه و منو ماته بلنه راکړه چې آیا سولې پروګرامونو کې غواړي چې ګډون وکړي من قطر ته سفر لرو او مخه مخ طالبانو سره کینو بلخه ځه به هم نه دوه جنکان را سره وي خو غو په دغه کې یعنی هغه کسانو چې فسیلیټری کړه زه څو کومه چې په حیات کې باید ناست وي یعنی دا د دې ټراک ټو خبرې وي ټراک ټو خبرې یعنی مستقیما د دولت او دغه مینس کې نکي د خلکو او د مخالف وسلوالو ډلو په مینس کې کی نو کله چې زه د خلکو په استازي توبل تلاړم نو زما وظیفه دا و چې زه د خلکو پیغام تل ورسوم خصوصا د خزو پیغام ورسوم کلونه کیږي چې زمنګ خويندې چې کله هم ټوپک تلاس نه دکړي د جګړو قرباني کیږي، کله زامن دي، کله ورونه دي، او کله هم د ژوند ملګری دي چې په کلاس د لاس اور کوي. نو ما هم د اغه انزور اغه ته وړاندې کړ، ځکه زه کله چې خبرې کړم د زړه نه کړم او اغه کې ذریا نه کړم، نو اغه د قبل د مقابل لوري باندې هم اغه سکان دي. نو لنی کمرغه چې په اغه هم اغه وکړ، او د یو کس ویل چې زما د سترګونه وخ کې راغلی په نامه د جان محمد مدنی وو، چې فکر کړم هغه د طالبانو یو قندهارې یو سړی وو، هغه ما سره خبرې وروسته وکړي. زما د سولې په برخه کې هلې ځلې هم همدا دي چې کنارینه سوله نه غواړي، نو هغه بخپل کار کولې. زه سوله غواړم، ځکه یې غواړم چې زما جګړه نه دېسته، او زه د هغه ښځو استازیتوب په دغه کار کې کړم چې صرف او صرف قربانیانې دي.
او د دوه نور اوردونکو پښتنه تم مرزو په دې برخه کې سولې موضوع او ماته موضوع را یاد شو، باید پښتنه مې کړې وای. هلال احمد ویل د خزو لپاره مو څه کړی ته څه ملګری
ما په دغه کڅنګ شي تاسو ویل چې د خزو ما کوشش کړی چې هر کله اغرختینه غ تر یوزی پورې ورسوم. دا ورته مې د تم د مارچ پروګرام کې ولسمشر سره او د ولسمشر لمیرمنې وغوښته چې آیا تاسو پخپل حاضر یست چې هغه د کلی خزه تاسو ته راشي او کینی نور خو ملالې شینوار تاسو ته کیناست، داسې خزه چې لوست دي دوی کیناست، دغه نالوست د خزو دروازه ته ور خلاص کړي. به دوی زما سره خبره و منله، تقریبا منګه 15 شپې تک سره خزي د ډیر لور پرتو سیمونه راوستي، چې په دې کې البته د ننګرهار نام وي، او په دې کې د داعش هغه نه راتختې د لیکورنۍ او میرمنې وي، خصوصا هغه میرمنې وي چې هغه تک سره یا نپیږم څومره کسانو چې په شینوارو کې په بمونو باندې دا کسان کینول. د دوی میرمنې هم یو څلور کسه منګ راوستي کیناست، د دوی دردونه منګ واوریده، او یو څه مرسته هم ورسره وشوه. یوازې اویز منګ هدف نه و چې یوازې مغه 500 سره منګ کومک وکړو، ما غوښته چې په 500 کې د 15 لکو خزو اوازي او هغه رښتینې انزوري چې بل اخر رئیس د جمهور او میرمنې په خپل وګ پوېږي چې دغه خزي په کمزې کې مشکل لري. شاید د خار خزي یو ډول مشکل لري، د کلی خزه بل ډول مشکل لري. نو زه کوشش کړم چې خپل واورم. زه په خپل کور کې لاوسه پورې زده ولسنه وتلې خزه نه یم، زه لاوسه پورې په زری موټرو کې نه ګرځم او نه باډیګاردان ګرځوم. زه ډیر عادي ژوند کړم، او ډیر عادي لاوسه پورې د خلکو په مینس کې لاوسه پورې ماغه خبریاله یم، او ماغه ساته باندې خځیم، ولو که ما ډیر لوړی چوکي باندې کار وکړ، اما ما ته هغه مهم نه دی، چوکي نه دی مهم. لوړ انسان هغه دی چې کینی د پخاورو کې کینی، اما خلکو ته عزت یو پاچا ورکاندي. نو زه کله نه یم وتلې د ټولنې نه چې څوک فکر وکړي چې ونه ملالې وس لاړل ته ورسېدي، اوس موږ څه کوي؟ زه اوسه پورې سودا خپل کور خپل اخلم، زه اوسه پورې په بازار کې خپل ګرځېږم، زه د خلکو سره ناسته ولاړل کلی ولس د دینه لری نه یم. ما تاسو نن ویل چې دا غنن سهار ما شاید د شینوار جوار خوړلی، نو شاید به تاسو باور نه کړئ.
بلې، د موافقتونو هم دې راسته رازو کڅم تاسو ځان پټولنه کې احساس او لهم پټولنه کې ځان غنې اوردن کو ته مو ویل ارڅو وازه. اما څنګه تر دې ځای ورسېدلې تاسو پلمړې سر کې په ورسنې کې کار کو، ورسته اوس دوه درې وظیفې یو ځای لري، د جمهور مشاور د سولې پالي شورا کې ترکیب جوړخ کې تاسو او څو وظیفې مخته وړئ؟
ګورې، دا یو څه جرأت غواړي. زه چې کله بی بی سی تر اتله ماول دا یو جرأت، ځکه زه د یو داسې کورنۍ وم چې اغوی د دې وړاندې نه څوک تل رادیو ټلویزیون کې دی شانو کې کار نه کړي، او زه خپل هم خبریاله نه ما حقوق لوستي. یو جرأت مې وکړ چې راځه زه د کله چې زه شینوارو کې ما غو وخت کې ما د خزو ژوند لیدلی، او ما لیدلی چې هغه څنګه په سر باندې اوبر اوړي، څنګه خس راوړي، څنګه غوال وشي، څنګه ډاکټر ته ځي، څنګه کم ناخوالي لري، څنګه کم بیچاره دي، څنګه کم مظلوم دي، او څنګه خوارې دي، د ژوند نورې قصې هم دا غوي ډېر دي. نو کله چې مې دا په خپل لیدل، نو ما ځان سره سوچو کې چې دغه خبرې به زه څه وخت رسولې شم، او څنګه به دې ته د حل لارې فکر کوم. نو هغه شی د دې سبب شو چې زه ژورنالیسته شوم یا خبریاله شوم. چې کله زه خبریاله شوم، نو زما اولین یا لومړني کارونه هم دا و چې زه ټولنیز رپورټونه به مې ډېر زیات کړه، تر شینوارو لاړم، تر پکتیا لاړم، تر پکتیکا لاړم، تر هرات لاړم، د افغانستان ګوټ ګوټ مې وکت، او خاص ما د کیګدی غټیو سر دلاند نه می د خلکو غونه را پورته کړه او خبره میکړه دا می د ژوند تر ټولو خوندور حالت چې زبد خلکو سره ومه او خصوصا د کوچانو غ رپورت می هیڅ خپل نه ریږي چې په ما یې غو او ما ورته سپیډ دروته راکنه نو دا یو غ زما د ژوند تر ټولو خوندور حالت مو دردون کې حالت مو غ تاسو چې ول چې خنده او جړه پکې ام دغه حالتي او بیا کله چې دا خبره مې ولیدې چې په افغانستان کې په سیاست کې خځې نشته او خصوصا زه د یو داسې ټولنې غړی یم چې الته د لوستې خځې کمې دي نو طبعا چې ماته یو میدان خالی شو په دې کې اوس ضرور دا و چې څوک یو ګام کې دي نو ما دا هر څه چې دا ټول څومره شهرت مې چې په بی بی سي کې ترلاسه کړی او دا مې شاته کې خود ما ویل زه سیاست ته ځم د خځو لپاره د خپل جنس لپاره او د خپل لس د پاره ځم نو ما دا قدم کې خو دا دویم قدم مې د ولسی جرګې غړې شوم بیا د ولسی جرګې نو وروسته ما دوه کاله د اقتصاد په وزارت کې د وزیر مشاور او پاتې شوم بیا هغه نو وروسته دوه کاله ز په نیویارک کې د ډیپلوماټ په توګه ومه چې دا قسمت زما په سوانه کې نو راغله او څنګه ته زه هر کله یو مدني فعال پاتې شوم هم دا اوس چې د ولسمشر سلاکار هم يم ز مدني
فعالیتونه بریا راز موریدونکو ته ویلې تبن هغه مېرمنې چې غواړي تاسو په پل باندې پل کې یک دی دوی ته ما فارمولا او فارمټ جوړ کو دا چې څنګه سي ډیر خلکو ته تاسو نوم د میوندې ملال نوم مریادوي
ولا زه خوشبختانه ویم یعنی کمرغه ویم
جدا
د نوم په ما باندې هم ګران دی د دې لپاره نه چې زما نوم دی د دې لپاره چې دا د تاریخي وډیره پیاوړې خزه تیره شوی د افغانستان د تاریخ یو برخه کیده شي زه هم کیده شي نه زه د امغې
په کابل تاسو لرو د تخبرونه کې تاسو
مې هغه د کابل ز ملاله یم نو یو وخت ما په احمد شاه بابا مینا کې کار کړ نو هغه ته مې نیالګي کینول نو هغه خلکو ماته ویل چې دغه څلور لارې بستا په نام کړو ما ویل زما په نام یې کړی یاد مراله ای وای وندې په نام یې کړی زما په نام ته وایي ټول راته وخندل وی او اوس چې چرته ملالیان یې هغه بته ما چې په هر ملالۍ کې ځان ګورو
دا ټول سفر چې تاسو زحمتونه هم ګاللی بریالي توبنه ته هم رسیدلې پڅ شي ډیر ویاړ یاغ چې تاسو کورنۍ ته ویاړ درکړې وي تاسو تخپل د ویاړ احساس کی
تر ټولو زیات چې زه د خوشاله يم د لانه چې زه خزه پیدا کړی زه پېږم چې شاید ډیر خزه په فکر کې چي خزه یعنی یو ناقص انسان خو زه فکر کړم چې او ډیر خزه ماته وي کنه زما نه بم دا خبره ماته کړې چې نارینه په لوی اورس پیدا دي خو که زه په یو وړه ورس کې پیدا هم يم زه د خدای نه شکر گزارایم او زما د پاره زما خځې ته ویار ده ځکه زه یو عادي انسان نه وم زه یو پیاوړی انسان وم چې خدای پاک په داسې و ټولنه کې چې جنس الته یو ننګونه دستا په وړاندې زه په یو داسې ټولنه کې چې خځې ته د انسان درجه نه ورکول کیږي څوک ورته عجزه وي څوک ورته بیچاره سرتور او تور سره وي څوک ورته یو نوم
ګرنګي
رنگارنګ نومونه موږ په خپل نوم ماته کله کله یېرو څوک راته خور مور وي زه انسان یم او شکر چې زه خځه یم ځکه د ګورې تاسو په قران کې مریم لری زما د پاره مریم د ټولو نه یعنی خه مثال دی چې زه وایم چې آیا مریم پیغمبر نه و د الله پاک خو د خدای پاک د ټولو نه د زیات د غلاند راغلی و
د امتحان موضوع شو په کارونو کې پچی ویاړی
په کارونو کې په کم کار مې چې ډیر خوخی دا افتخار خو زه تروسه پر د ویار د ما داس کار نه د کړ چې زه په ویاړم ډیر داسې فخر فروشي په وکړم او یم چې زه
یوازې افغاني ټولنه کې تاسو دومره بریاوي ډیر څه دي چې باید ارڅوک په
نه زه فکر کوم چې دا موږ یو کم مشکلات نه ډکه ټولنه کې ژوند کړو ځکه زما غوند خځې چې یو څه وځي نو بیا وای چې زه خو ګوره داس تکړه یم نو تکړه ډیر نه یم خو خبره دا ده چې دغه ټولنه کې ډیر کمی خځې راوتلې دي ماته لکه یعنی زه په دې ګوتو بشمار ویم یا کوم خځو په جام کې چې لا اقل خپل حق تر لاسه کولې شم نو کله کله ز پدی ویاړم چې یو دغه خزونه يم چې و میکړې شو چې په افغاني ټولنه کې خپل حق تر لاسه کړ.
او چې مدیر زوروي
جګړه می ډیره زوري او د خلکو فقر می ډیره زوري او د دې دا داشه می نشم زغملای کله چې یو انسان بل انسان ته وګورم چې محتاج دی.
او او دا عملن ډیر ټولنه کې تاسو وینئ
دا زما ټولنه کې ډیر زیات دی او داشه ما زوري
خلکو لاس نیوي کوي بیا کله چې دا څه سره مخ کیږي تبن تاسو امکانات نشته
زه غوړم د اعتماد سره ډیر زیات کار کوم ځکه او ام دې دې لپاره ما
کړه مودې مالی مرستې کوي ورسره
نه یوازې ما هغه حق قسمت به نه یادو ځکه هغه د خدای سره دی بنده بدخکار کیږي موږ ته خدای ډیر راکړي ولې زه کوشش کړم چې کار وکړم.
ډیره زیاته مهرباني ملالۍ شینواري چې زموږ سره د مخکخه خځې خبرونه کوي خبرونه خوندو
کوي اول خدای سره مننه چې زموږ مخکخه خځې ماري
نه تاسو یې موږ ویل ډیره مننه
او الاده د افغانستان هر خځه مخکخه لري.
ډیره مننه تاسو له حضور نه درنو اردوونکو له تاسو نه مننه. تاسو په افغاني ټولنه کې د خځو ونډ ورول ته پد کوم نظر ګوري 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته موږ غږیز پیغام نه راته پرېږدي.